مشال رادیو دو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پاندر ساحل درته پکې هر کلی وایم. اوریدونکو، نن په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسې د سیمو مهم خبرونه هم ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکئ. له دې پرته سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په کورما کې پر اوربن سربیره تازه نښتې شوې دي چې پکې د وژل شویو شمیر 98 ته رسیدلی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي دي چې د تحریک انصاف د احتجاجانو پر وړاندې په کاروایۍ کې دی. د وژل شویو او ژوبلو مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وزیر پر ضد دایره شي، او د اوکراین پر بېخبنا د روسیې د تازه حملې له وجې تر 1 میلیون زیات وګړي له برېښنا بې برخې شوي دي. بشپړ خبرونه په کورما کې د حکومت په منځګړتوب پر وربند سربیره د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. روغتیایي چارواکي او ځایي مشران وایي چې په پرونیو نښتو کې یو شمېر کسان ووژل او تر 150 پورې ژوبل شول. دوی وایي پرون د ضلع په دوو سیمو کې د یو ماشوم په ګډون 3 نور مړي وموندل شول، چې ورسره له تیرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې په فرقه ییزو نښتو کې د وژل شویو شمېر 98 ته رسېدلی دی. په کورما کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ نښتې د نومبر پر 1 د مسافر لیږدونکو گاډو پر کاروان له وسلوالې حملې راهیسې پیل شوي، چې پکې شاوخوا 50 تنه ووژل شول. چارواکي او ځایي مشران وایي چې په دې ډول په هغه برید او نښتو کې د وژل شویو ټول شمیر شاوخوا 119 تنو ته لوړ شوی او تر 190 پورې کسان ژوبل دي. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو کوښښ کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په ضلع کې د دایمي سولې او امنیت هڅو ته دوام ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان څخزي ویلي دي چې سپریم کورټ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه خپل لوري اقدام وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره یا ډي چوک کې دی د نومبر پر 26 د تحریک انصاف د ځنو احتجاجیانو د مرګ ژوبلې مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پر ضد دایره شي.
هم ام تمام گرانو سے جن کے پیارے
مجھ در طولو اغزمنو کورنی سر امدر دیشکار کوو دا چاخ پلوان چی شیدان کرل سوی دی او دا دی پا غم کی برابر شریکیو سمجھ کشتن ادا چی دا دی پیش مقدمه دی دا کورنی چارو دا وفاقی وزیر او وزیر اعظم شیبا شریف او آئی جی اسلام آباد پا زد درک سی.
اڅکزی داراز له حکومت او غختل چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د لزندانه خوشی کړی. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په خبرګون کې څنډي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړي. حکومت وایي چې د نومبر پر 26 د عمران خان د خوشی کولو لپاره ورغیو احتجاجیانو له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې 3 امنیتي سرتیري او 1 پولیس وژلی دی، خو تحریک انصاف دا تور ردوي او وایي چې ځواکونو یې د احتجاجیانو منتشرولو لپاره ورباندې ډزې کړي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. حکومت وایي د ناقانونه احتجاج او پر ځواکونو د حملو په تړاوي د تحریک انصاف تر 950 زیات پلویان نیولی دي. په همدې حال کې د بلوچستان اسمبلی د مخالفو ګوندونو پر نیوکو سربیره پرون پر تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد منظور کړ. د خیبر پختونخوا حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجانو د منتشرولو پر مهال د امنیتي ځواکونو په تشدد کې د مرګ ژوبلې پر سر لننه 3 ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. دا اعلان بیګا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې وکړ. تحریک انصاف لومړی د نومبر 26 په تاوتریخوالي کې د 8 کسانو د مړینې خبر ورکړی و، خو اوس وایي چې د وژل شویو او ژوبلو شمیر تر دې زیات دی، البته کره ارقام یې نه دي ورکړي. تحریک انصاف امنیتي ځواکونه او پولیس تورنوي چې پر غړو او پلویانو یې ډزې او تشدد کړی دی، خو وفاقي حکومت دا تور ردوي او دعوه کوي چې مظاهره چانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي چې پکې د یو پولیس په ګډون 4 سرتیري ووژل شول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تحریک انصاف د غړو او پلویانو پر ضد کاروایی ریاستي ظلم او جبر وباله او غونډه یې تر نن ماخوستن 2 بجو پورې وځنډوله. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو افغانانو خوندیتوب دی باوري کړي. په اسلام آباد کې د هغې ادارې ویاند قیصر خان اپریدی پرون په بیان کې ویلي دي چې UNHCR د پاکستان په پلازمینه کې له راتلونکي کال څخه پر افغانانو د محدودیتونو د خبرونو په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په رابطه کې دی. دا تر هغې وروسته ده چې د اسلام آباد د پولیسو مشر د نومبر پر 28مه وویل چې د تحریک انصاف د زندانی بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره یې د احتجاج پر مهال د تاوتریخوالي پر سر د 650 افغانانو په ګډون تر 950 زیات کسان نیولي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پر هماغه ورځ وویل چې د دسمبر تر 1 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د اوسېدو اجازتنامه نه لري. د UNHCR وایند قیصر خان اپریدی په بیان کې زیاته کړې ده چې په پاکستان کې اوسېدونکي زیاتره افغان کډوال د هیواد د قوانینو پابندي کوي او د هغوی وضعیت ته له بشر دوستانه زاویې لیدل پکار دي. او د اوکراین پر بیخ بنا د روسیې په پرونی لوی برید کې د هیواد تر 1 میلیون زیات وګړي په سخته یخنۍ کې له برېښنا بې برخې شوي دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر روسیې په زخته ناوړه توګه د ترنګلتیا زیاتولو تور پورې کړی دی او د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په حمله کې د هیواد په 9 سیمو کې بیخ بنا زیانمنه شوې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داوا کړی ده چې هغه برید د اوکراین له لوري پر روسي خاوره د امریکایي منځني واټن ویشتونکو توغندیو حمله ته د مسکو غبرګون وو. نوموړي د قازقستان د سفر پر مهال خبرداري ورکړ چې د روسیې پر راتلونکو اهدافو کې په کیف کې د پریکړو کولو مرکزونه هم شامل دي شي. نو ویل چې هیواد یې پرون په جامع حمله کې تر 90 زیات توغندي او 100 بې پیلوټ الوتکې وکارولې او 10 اهداف یې وویشتل. پوتین په ډیرو کمو مواردو کې دا ډول جزئیات شریکوي. د اوکراین هوایی ځواک ویلي دي چې 90 توغندي او 15 ډرونونه یې په فضا کې وویشتل. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري. وسم ورزو لومړی رپورټ ته. په کورما کې د حکومت په منځګړتوب د اوربند موافقه باوجود پروند شیاګانو او سنیانو ترمنځ نختی شوې دي. ځای مشران وایي چې هڅه یې کوله چې وسلوال لمورچو خکه تکړی خو جګړه پیل شوه. دوی البته هیلمندي چې نن به په سیمه کې اوربند عملی کړي. د روغتیاي چارواکو او ځای مشرانو په وینا په پرونی نختو کې تر ډیر شو پورې کسان جوړل شوی هم دي. هغه وایي چې تر پرون ماخامه په سیمه کې په فرقایي زون نختو کې 9 تنه وژل شوی ول. دا نختی د نومبر پر 1 د مسافرو پر کاروان تر ورسلوال برید ورسته پیل شوې چې پکې شاوخوا 50 تنه وژل شول. طارق او رگزای تفصیل لري.
په کورما کې پر ډزبندی د رزکیدلو باوجود د 600 ډالر ترمنز لا اتو روزو روان جنگ نه دی درول شوې. د شاخ دولت خیلو لایک حسین مشال لډیو ته پر 28 نومبر ویلي د زیارت پرز د جنگ و درولو د هغوی کوششونه پر دغه ناکام شول چې په ټالو کون جلمای چردیوال سلطانی کله او بچاکوټ کې دوانه ډلې پر یو بل تر سختو بریدونو لاندې رغلی ول. حسین زیاتوي په سیمه کې عموما د ورځې جنگ نه وي، نو دای سوچو چې لمرچو به خلک را کوس کړي خو د جګړې لکبل اورته دا هر څه ممکن نشول.
تقریباً 20-25 ګوډي وو سینې جاندې لګولې وې. دا ټول بلشې دلوړ او بجور شې تر سړي نه وو. دا دنه خبر ملو شو ته دنه ټیک شوه دې کسونه او کمړي دی وو کسون کې را دي کنه
په کورما کې پر 28 نومبر د بګن پر سیمه لا الیزو د ورغلی لخکل لخوا تر یرغل په 600 ډالو ترمنځ جګ شور شوه. د نومبر په 28 د شه مسافرو په کاروان برید کې د مقامی مشرانو او حکومتي چارواکو تر مخه شاوخوا پنځوس کسان وژل شوي ول. په سیمه کې د الیزو او بګن پر سیمو شروع شوی جنگ وروسته د سدې خوار کلی بلشخیل سنګینه تر منګل پیواړ غزګړی کونج الیزو او د پړه چمکنی علاقو ته وغځېدلو. د جمعې په شپه هم د دواړو فریقینو ترمنځ د جنگ کېدلو اطلاعات ترلاسه شوي. په ټالو کونج کې له جنگ میدانه په زیارت مخام درې نور مړي تر راوتلو او په ویشتم نومبر د غزګړی په سیمه کې پر ګولې لګېدلی د یو ماشوم مرګ تر تصدیقېدلو پس د وژل شو شمېر نش به تو ترسیدلې. په سیمه کې د جنگ په وخت د صحت محکمې تر مخه د زیارت پورس د درشو پورې خلک ژبل شوي هم دي. د مسعود آباد یو ځای کس عبدالقادر همدرد مشال رډیو ته ویلي په سیمه کې جنگ روان دی چې نه عام ولس تر سختو مشکلاتو لاندې دي.
عام خلک یقینا خبر دي چې ډېر زیات په یو خبرون پریشانی کې مبتلا شوي دي. دا څېړونه په یو بل باندې د کومه لږه کې خپلې
کورما کې په څلوشتم نومبر هم لا پیښوره ورغلی حکومتي وفد د ځای مشرانو سره تر مذاکراتو پس د وو ورځو وربند او یو بل سره د قیدیانو او مړو جسدونو په تبادلې اتفاق د راتلو اعلان کړی وو. تر لسو زیات مړي او ژوندي تنان یو بل ته حواله کولو په خبره عمل شوی خو د ډزبندي له خپل لوزه دواړه ډلې شاته شوي دي. د سدې ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي په سیمه کې لږ خلک دي چې جنگ ته دوام ورکړي خو کوشش کوي چې د جمعې پر ورځ هغوی هم ډزبندي کولو ته تر رضا کولو پس لمورچوي راکوس کړي.
دا زیاتې کېږي خو بار صورت دا خلک اهل تشیع اهل سنت په دې باندې راضي دي چې دې علاقې کې مو جنگ بندي وکړو.
کورما یوه داسې حساسه قبیلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره پیل شوې جګړه تر نهو ورځو پورې جاری وه. په هغه جګړه کې شاوخوا 200 تنانو ته مرګ ژوبل رسېدلې وه. تاریخ ورکزه مشال رادیو پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او پارلمان غړي وایي چې په سیمه کې سولې ته نه پرېښول کیږي. دوی دا ونه ویل چې هلته په نامنۍ کې د چا ګټه ده خو ځینې شنونکي او پوهان وایي چې په سیمه کې د پوځ پر موجودګۍ سربیره د فرقه ییزو نښتو دوام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی هلته د امنیت په ټینګښت کې جدي نه دي. خو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند او د پوځ پخوانی چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې پوځ امنیت ته ژمن دی. دا راز د واکمن تحریک انصاف غړي وایي چې په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د دایمي روغې لپاره جرګو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې.
د خبر پښتونخوا په کورما کې د ځایي جرګې او د قومي اسمبلی غړي وایي په سیمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پرېښودل کیږي. په کورما کې د څمکنۍ او پنځوس کسیز جرګې یو غړي رفیع الله څمکنۍ د نومبر په اته ویشتمه مشال اډو ته وویل چې د اکتوبر په دولسمه د شیاګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پریکړې سرکار عملي کېدو ته پرېنښودي چې له کبله یې دغه جګړه تر دې دمه وغځېده. البته رفیع الله دا وضاحت ورنکړ چې پریکړې یې څنګه عملي کېدو ته پرېنښودي.
دا یو جرګه وای زه بیا پکې موجود وم درې څلور ورځې ګرین جرګه نو یې کې بیا کانې راغو لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه راله مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیراله هغه نه خشتلې کیږي او چې کوم مسله شي هغه د دین نور هوا ورکول کیږي. نو دې کې همیشه کته ګوري اے سی تلسیدار به هر جرګه کې موجودی کا وړه جرګه وي کا ټه جرګه وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د ګاړو پر کاروان په بریټ کې د لستانه وجل کېدو وروسته پر همغه ورځ وسلوالو د کونج الیزو یو غرته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوی وو. چارواکو ویلي وو دا ښکارېدا چې دویم برید د لومړی پیښې په غبرګون کې شوی وي. په قومي اسمبلی کې د کورمی سیمې استازی انجینیر حمید حسین چې دا مهال په اسلام آباد کې دی د نومبر په شپږویشتمه یې له مشال لوسره په خبرو کې پوځ ته په اشاره وویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي.
ایمو کورمی ته تلل د امن تلل دي. امن ته کورمی ته دی بیا جګړه جوړیږي خو بهر حال دي کې بالکل دریام لوس دی امن نه غواړي. مو ماده ته وایي چې دا ول دل کورمیوال مو جوړ شوی یو کورمی کې شیا سنی نوم ختم شوی دی ټول کورمیوال ځان غني.
لا هم د پاکستان پوځ پر دې اړه څه نه دی ویلي. البته په تیر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله څمکني هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوز څه ګټه ده. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 23مه مشال اډیو ته وویل چې د پاکستان پوز غواړي په کورمه کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي اور د په خبره د ناامنۍ په بهانه له مرکزی حکومت ته زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي.
پاکستان ملټری دا علاقې کنټرول کې اخستی دي او د کې د وسایلو په حواله خبرې روانې دي. اوس څه وسایل یې ایم هغه صرف په کوئلې باندې قبضه یا مطلب دا کوپر باندې قبضه یا جپسن یا سنگ مرمر نه بلکې د دې پورا علاقې سټریټیجک ویلیو هم ریسورس ته ده. زه دې علاقې کنټرول مینټین ستن دته مطلب دا ده چې پاکستان فوج په فیوچر کې د وار اکونومي ته وده ورکړي او دا سه څوک هم نشي برداشت کولای چې هغه په دوه علاقو کې امن راولي.
بلخوا د پاکستان پوځ په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوي او وای په کورمه کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسې را روان دي او د په خبره دغلته کې اکثره د ځمکو ځنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقیزه بڼه خپل کړې. د نومبر په 23مه چې کله مشال ډول سید نذیر مومند وپوښتل چې په کورمه کې د پوځ او پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقیزه نښتې پیل شوې، نو نوموړي په ځواب کې وویل چې دا نښتې ناڅاپه په دومره غټه کچه پیل شوې چې امنیتي سرتیري ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه کچېری په کورمه کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالانو غواړي نو امنیت پر ځای کېدای شي. د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساب مخکخ شوکت یوسفزی هم دا تورونه رد کړل چې ګینیزایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 23مه مشال اډیو ته وویل چې حکومتي جرګه یې اوس هم په کورمه کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیر اعلی پر ریکوست باندې 10 ورځې د هغه سیسفایر شوې ده او ان شاء الله تعالی امید ده چې کوشش وکړو چې دا غي نور مسلې دا غي حل کړي دا غي څه ډیمانډز څه تحفظات دي. وبسره
په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا د کورمه انتظامی د مذاکراتو د بریا داوه کړي او وایي چې سنی او شیعه ډلې پر اوربند سلا شوي د هغې ضلع په بګن او الیزو کې تازه نښتې شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ځای مشرانو مشال اډیو ته ویلي چې د نومبر 23مې پنخټو کې د دواړو خواو لس تنه وژل شوي دي.
د مشال رادیو خبرونې د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 15 15 او 18 کلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرتز اوریدل شي.
تیره شپه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو د منتشرولو پر مهال د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړ. د اسمبلی سپیکر هغه بیړنۍ غونډه شپې 9 بجو ته وربللې وه، خو ناسته شاوخوا 10 بجې پیل شوه چې پکې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي د نومبر 26مې د احتجاج پر مهال په تاوتریخوالي کې د تحریک انصاف د ځنو پلویانو د مرګ ژوبلې پر سر له ننه 3 ورځنۍ ویر اعلان کړ. وفاقی حکومت د تحریک انصاف پر غړو او پلویانو تور پوری کوي چې پر امنیتی ځواکونو یې په حملو کې د یو پولیس په ګډون 4 سرتیري وژل دي. حکومت وایي چې د تحریک انصاف تر 950 زیات غړي او پلویان نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د گورنر د واکمنۍ نافذولو ګونګوسې پیل شوې دي او یو صوبایي وزیر هم د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې د اسمبلی د غړو وربللو اصلي مخه د گورنر راج مخنیوي وو. وفاقی حکومت لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي، خو په صوبه کې د مخالف عوامي نشل ګوند یو سیاستوال وایي چې د گورنر راج په حق کې نه دی. غلام غوث تفصیل لري.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کوونکو په ضد د نومبر د 26مې د لوی کاروایي وروسته 13 ورځې د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه راوبلله. د دې اجلاس پیل کولو لپاره د اسمبلی سیکرټریټ د شپې 9 بجې وخت مقرر کړی وو، خو د اسمبلی ونډه د 10 بجو وروسته پیل شوه، چې پکې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د پاکستان تحریک انصاف د زینو پلویانو د وجنو او جوبل کېدلو په اساس په خیبر پښتونخوا کې د دریو ورځو د سوک لمنځلو اعلان وکړو.
تمام ریاستی دهشتګردی کې اوپر 3 روزه سوک اعلان کړی
دی. د اسمبلی د معمول برعکس په دې ونډه کې د حکومت او حزب اختلاف د غړو په ځای زیاتې خبرې سپیکر بابر سلیم سواتی وکړې، او هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو په ضد شوې کاروایی یو ریاستی ظلم او جبر وبللو. د اسمبلی دا اجلاس نن ماښام د 2 بجو پورې وځنډولی شو، خو د غونډې وروسته د وزیر اعلی سلاکار ملک لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل په دې بیړني اجلاس کې به دوی د اسلام آباد د احتجاج وروسته پر راپورته شوې صورتحال تفصیلي بحث کوي.
په دې باندې مونږه حلقوي یا تقریبا هر ممبر ته موقع ملويږي اغه چې کم ظلم او بربریت په خپل استر ګلدل دي ابر اقام سره شریکي ز قسميه وي چې زما مخې ته کم خلک لګیدل دي په خوله قسم چې دا غي اصلاح نه و، صرف او صرف د خان زنده‌باد ناره باندې خلک وشتل دي.
تاسو څنګه یې وفاقي حکومت نه منی وي سو نه دي دغه شوی
دی هسپتال ډیټا ولي بند کړي متي الله جان صاحب ولي دغه بند کو اغه ډیټا کلیک کوله خلکو ته خودل د دې لپاره اغه نن پابند سلاسل دي.
دا اجلاس په داسې محل اچانک راوبلل شو چې د اسلام آباد د احتجاج وروسته په پښتونخوا صوبه کې د علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د صوبایي حکومت د ختمولو او په صوبه کې د گورنر راج نافذ کولو ګنګوسي خورې شوې وي، خو د قانون او آئین تر مخه که د صوبایي اسمبلی اجلاس روان وي نو بیا په صوبه کې گورنر راج نشي نافذ کېدلی. یو صوبایي وزیر د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر راج د ممکنه خطر د مخنیوي لپاره دوی د اسمبلی د اجلاس راوبللو، ځکه چې دوی نه غواړي چې د صوبې حکومت یې ختم شي او په روانو حالاتو کې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د حزب اختلاف غړي نصرباز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په صوبه کې د گورنر راج لګولو په حق کې دوی هم نه دي، خو حکومت له هم پکار ده چې د خپلو احتجاجونو ترڅنګ په صوبه کې د امن او امان او نورو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
د گورنر راج خبره کیږي چې را په صوبه کې گورنر راج لګیږي او فیډرل ګورنمنت چې کوم دی کوم کابینټ دی د کابینټ کې په دې باندې ډیسکشن شوی دی. نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د ډیموکراټک پارټي په حساب باندې او امین شل پارټي د گورنر راج مخالفت کوي. موږ هرګه چې کوم دی په دې صوبه کې گورنر راج لګیدو ته تیار نه یو، خو پاکستان تحریک انصاف د موجوده ګورنمنت لمدا په کار دی چې موږ د خپل صوبې چې کوم حالت زار دی چې تر تم توجه کوي. یو خو اسلام آباد کې دغه ظلم او بربریت شوی دی، نو تیر دوه هفتونه چې کوم دی په کورم ضلع کې د شیو سنی جګړه روانه ده. دا د پروینشل ګورنمنت ریسپانسیبلټی ده چې دغه شخړه واره کړي. د دې صوبې حالات ته قتل پکار دي، چوتر ته د دې صوبې عوام چې کوم دی د بدنۍ سره مخ دي، بل در ته معیشت خراب دی، د روزګار وسیلې چې کوم دی خلکو او ځوانانو ته نه میلاویږي، د ګرانۍ صورتحال ستاسې مخې ته دی. نو پکار دا ده چې حکومت په خپل پاپا مزبانی هم توجه ورکړي.
په اسلام آباد کې د نومبر په 16مه د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایی وروسته د وفاقي حکومت په امر د تحریک انصاف د 9.5 زیات پلویان نیول شوي هم دي، او وفاقي حکومت د تحریک انصاف په ضد د نورو کاروایانو کولو په اړه هم خبري کړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي له حکومت غوښتي دي چې د تحریک انصاف زنداني بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دي خوشي کړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلام آباد په جمهوریت سلورلارا یا ډي چوک کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو پر ضد د ځواک کارونې او د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې مقدمه د وزیر اعظم کورنیو چارو وفاقي وزیر او د اسلام آباد د پولیسو مشر پر ضد دایره شي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د نومبر پر 16مه د تحریک انصاف پر پلویانو هیڅ ډزې نه دي کړي. په همدې حال کې د بلوچستان اسمبلی پرون پر تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد منظور کړ چې مخالفو ګوندونو یې مخالفت کړی دی. ایوب ترین تفصیل لري.
د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن او د ازب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دی عمران خان سمدلاسه خوش کړي او د ده په ضد د ټولې مقدمې واخلي. د نوموړي په خبره چې د یو پلان لاندې د اسلام آباد پر ډي چوک د پاکستان تحریک انصاف پر کارکوونکو برید شوی چې له امله د ده په خبره ځینې کارکوونکي مړه او ډیری نور زخمیان شوي یا نیول شوي دي. محمود خان اڅکزي دا خبره نومبر په 28مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د نړۍ یو قانون د بیګونا کسانو د وژنې اجازه نه ورکوي.
هم ام تمام ګرانو سه جن کې پیاله شهید کړ دی غه
موږ د ټول اغزمنو کورنۍ سره همدردی ښکار کوو. د چا خپلوان چې شهیدان کړل سوي دي او د دې په غم کې برابر شریک یو. موږ غوښتنه ده چې د دې پیش مقدمه د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر او وزیر اعظم شهباز شریف او آی جی اسلام آباد په ضد درج شي
او ان کې خلاف کاټي جاي.
نو موږ د پولیسو او امنیتي ادارو د اسکرو څخه غوښتنه وکړه چې هغه د یو غیر عیني حکومت پر امر د خپل لسپزت دزی او تشدد نه کوي. ته پښتونخوا ملي او میګون چیرمن غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه هواځي معافي واخلي بلکې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو کمیشن د لارې د اسلام آباد اوسنۍ پیشي پلټنه وکړي.
اب بھی وقت ہے معافی مانگی جائے ان
کو اس وقت سے چداغ خاندانوں سے معافی وقت سلسی تچا بچان چی وزل سے ویدی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس او قبل ایماندار جج وی حقی دی دا یادی پیش سو موٹو نوٹس واخلی او پلٹنا دی وکڑی حقی دا بشری حقوقو دا نړیوال ادارو بیا پا خاص توگا دا ملگرو ملتونو سخا هم خوشتنا وکڑا چی حقی دی دا دی پیش پا ازاد توگا پلٹنا وکڑی کچه هم تر وسه دا محمود خان اڅکزي دا خبری کانفرنس په اړه د حکومت له لوري څه نه دي ویل شوي. خو د پلاننګ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال او د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارر ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د بریدګرو یوه ډله د تباهۍ په خاطر اسلام آباد ته راغلې وه. د نومبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې وفاقي وزیرانو زیاته کړې ده چې د شر خوښوونکو سره نه یوازې جدید وسله ورسره وه بلکې دوی په ریډ زون کې د اړخو ډب تر څنګ بېلابېلې ستونزې هم مسته کړې وې. خو د پاکستان تحریک انصاف له لورې د حکومت دا تورونه په وار وار رد شوي دي. بلخوا بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد د لارې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسه د نومبر په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته وړاندې کړې او ویل چې د پاکستان فوج همیش په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر قربانیانې ورکړې دي. لیکن د ده په خبره چې پی ټی آی همیش د فوج د بدنامه کولو لو هڅ کړې دي. پر دې باندې د ازب اختلاف ترجمات له خوا سختې نیوکې شوي دي. خپل د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند پارلماني مشر او پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ و اسمبلی ته وویل کنن په پی ټی آی بندیز لګیږي نو سبا د پیپلز ګوند واري هم راتلای شي.
قرارداد پاکستان کې آئنده نسلوں کو بھی متاثر کر رہا ہے.
قرارداد د پاکستان راتلونکي نسل اغیزمن کولای شي. تاسو خپل خواهش پوره کړئ لیکن کنن تاسو په پی ټی آی بندیز لگوی نو سبا با پیپلز پارٹی او مسلم لیگ ہم دا ڈبل بندیزونه لګیدل شي.
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پہ بھی دغدغه
ہے. روسه د ازب اختلاف د غړو د مخالفت او واک اوټ برسیره د بلوچستان حکومتي غړو دا قرارداد منظور کړی. پدونه ورده چې دا قرارداد د غوروسته او بلوچستان اسمبلی ته وړاندې شو. کله چې د نومبر په 28مه نیټه د اسلام آباد په ډی چوک د حکومت او پی ټی آی د مظاهره چان ترمز د اړخو ډب پیش رامسته شوی وي او په نتیجه کې دا حکومتي چارواکو په خبره د 900 څخه زیات کسان نیول شوي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو
د خیبر پښتونخوا د کوارټ ضلع د کرنې څانګې مشر ډاکټر شاکر الله خان وایي چې کروندګر دې زرعي ځمکې خوندي کړي او د تعمیراتي کارونو لپاره دې نه کاروي. نوموړي له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې کروندګر باید د فصلونو او سرو په انتخاب کې له احتیاط سره د اوبو مناسبې کارونې ته هم پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په خیبر پښتونخوا کې د غنمو د کښت وخت دی. ممتاز بنګخ له ډاکټر شاکر الله خانه پوښتلی دي چې د کرنې ادارې د ځمکو د خوندیتوب لپاره څه اقدامات کړي دي.
د دې لپاره صوبې لیول باندې پالیسی شته، ډیسټریکټ لیول باندې یو کمیټه ده چې هغه کې موږ هم شامل یو، ڈی سی صاحب د دې کمیټې مشر وي. اوس هم سو سو زینو کې ما پوینټ آؤٹ کړی چې سو سیزونه روان دي چې هغه باندې موږ اعتراض دی. نو دې باره کې اول خو زمیندارانو ته چې قیمتي ځمکه مزه کوي دا ستاسو اساسه ده، بل زموږ چې څومره بازارونه دي یا سوسایټیانې دي پکار دي چې دا رین لینڈ کې یا چې نان فٹ فار ایگریکلچر وي، نو دې باره کې صرف موږ سنو شو کولی. دې باره کې باقاعده پالیسی، سزاګانې، جرمانې او ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن به انشاءاللہ ډیر رول پلے کوي. زموږ امید دي ځکه چې موږ وکتل سوزې کې غټې غټې جرمانې مو لګولې. خو دې کې اصل کې د دې په حیثیت زمینداران په خبرول پکار دي چې دا ځمکه مزه کوي، دا ستاسو د بچو د نسلونو اساسه ده، روزګار نو کرے نشته، زمونږ ایگریکلچر بیسډ اکانومي دا معاشره ده. نو حکومت سره سره اورنۍ ذمہ داری د لوکل خلکو ده، او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کېږي. نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوی دی د دې سوسایټیانو د وجه.
خکروندر اکثر د بازار نه د فصلونو حفاظت لپاره د وی واخلي یا تخمونه واخلي، کوم چې مونږ ته زمیداران اکثر د خبره هم کوي چې هغه معیاري نه وي او کروندګر اکثر د زیان سره مخامخ شي. داسې صورتحال کې ډاکټر صاحب تاسو یا ستاسو محکمه کروندګرو سره سمرسته کوي شي؟
زمیندارانو ته دا پکار دي چې هغه د زراعت ریکومنډډ دوا یانې لي، لکه زه د اوس دائم چې به دوی کوم سپین سری استعمالوي، نو دوی د ځمکو ټیسټ نه کړي او دا سری ورچي، نو په ټیسټ باندې 500 یا 300 روپۍ لګي. زه د تا په دې میډیا وساتات سره ویم چې د کوهارت زمینداران 50% سپین سره بې ځای او بې موقع استعمالوي، ځان له نقصان دی. داسې دوایانو لپاره دی د دوایانو پراپر ډوز او خاص هغه دوای ګوري، هغه نه علاوه موږ ته دی روړي، زموږ کسان ناشتي بے کار ونو کو بیا دی روړي، یا چھ ته په دو نمبرې یا په ایکسپایر دوای باندې پیږي نو موږ سره دی رابطه کوي جی. دې نه علاوه د دوای نه علاوه داسې طریقې شته، لکه زه دا ویم په دې کې دویم ګرامو چې تاسو د دوایانو استعمالولو ضرورت ولی راځي، په کار دي دې قسمونه داسې داغه لکوس امرود سره کته سایت ته د سه بوټي ولګي چې هغه پس نور انسیکټس راځي، نو دا مچ پدیم راځي. په کار دي دیو ته کیچ کراپ ته مونږ وایو یا ریپلنټس چې د سه بوټي لګي چې هغه مچ تختای، ٹھیک شو، یا د سه بوټي نه لګي چې هغه بیماری د پاره نور مټریکشن جوړي او د دې فصل خرابي، یا د سه سری ډیرانی پکې ژوندې نه چي، یا شوتل پکې کری چې هغه نه جراسم راځي یا ګډو تا یا د ګډو د انسیکټس کم دي یا نور د سه بیماری چې هغه ته ورزي، نو د بوټیم صفائی غواړي، احتیاط غواړي.
مونږ ګورو چې د نهرونو اوبه پټو ته نه رسیږي او کروندګر هیله وکړي چې خپل پټو کې د اوبو لپاره بور یا کوهی وهي. دا بور یا کوهی وهلو ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ آیا دا زمونږ په ماحول ښه یا بد اثر پرې بستې شي؟
په موقع خو سولر پلانټ مونږ ته د فایده به ښکاری او دم، خو که لانګ ټرم کې ته وګورئ نو دا به د دې ځمکې اوبه ورو مونږ ته کمی، واټر ټیبل بنان دی زی. زه دا ویم چې اول د ملک نه راوالو چې موږ په غوسه وځای کې چوټې بڑے ډیم جوړوي شو. ګوره انډیا 20,000 نبر ډیمونه جوړ کړه، چاینا دیم داسې جوړ کړه، چاینا سره په یو کال کې دومره اوبه راشي چې 400 ورځې را روانې اوبه استعمالوي، انډیا 260، پاکستان په 365 کې صرف د 40-50 ورځو اوبه دي. عام دومره پور انفراسټرکچر دی، یعنی ری نظام چې صرف 20% اوبه دغه بوټ جوړو ته رسي، نور ټولې ضایع ځي. او دا ډېره یو غټه المیه ده، او موږ به د کوهاټ خبرو کو دلته شپږ ډیمونه دي، موږ سره واړه واړه نور هم شته. په کار ده د دې دا ډانچه ټیک شي، لکه دلته د کوهاټ د تاندا ډیم نه والا ټوټل د نیر لینک 60 کیلومیټر دی، نور راغی کې اخیری 25 اوبه نه رسي. ښه داسې زمینداران هم داسې فصل استعمالي چې په کم اوبو باندې بیماری پې نه راځي، هغې دپاره د دې ایجوکیټ کول ډېر ضروري دي. زمونږ محکمې بنیادی کار زمیندار ایجوکیټ کول دي، نو دا نهري نظام زمونږ لپاره د رګونو اهمیت لري.
د کوهاټ د ځمکې آب او هوا کوم فصلونو یا د میوو لپاره برابر ده؟ تاسو زمیندارانو ته څه مشوره ورکول غواړئ؟
ما جی دا سلورم پنځم سټیشن دی، او تاسو یقین وکړئ چې کوهاټ کې د دنیا هر فصل کې لکه دلته د امرود، زیتون، اوګا، سبزی، د دې امرود وګوره، د دې مولای، گازر یا دنیا یا د منټس وغیرہ چې دي دا تو وګوره، دې ځای کې بهترین سیټرس فصل کیږي، داسې زمینداران شته چې هغوی اعلی قسم زیتون لګولی دي.
اکثر زمینداران په خپلو پټو کې د پنجاب نه غنم ورغلی تخم استعمالوي یا کری. تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب، د پنجاب او د کوهاټ په آب و هوا کې فرق نشته؟ آیا د پنجاب تخم یا د پنجاب نه راغلی د غنم تخم کوهاټ کې هغه سي خپې دوار کوي شي؟
لکه تیر کال چې ټول کی پی کی ته ګوره پنجاب کوم تخم راغلی دی، نو هلته پہ گلے شوی و پنجاب کې، او باران نو هغه سیډ میچ ور شو نو پنجاب کې، نو دلته 50% ریزلټ ګورنه دی ورکړی. دا زه بانګې 99 بغیر د څه خوفه دی کې حکومت هم نوټس اخیستل په کارو او دی. خو اوس زمونږ محکمې دا یو کار وکړو چې د ای ڈی ایف په تھرو، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ فنڈ په تھرو، کی پی کے کې بےتحاشا سیڈ دے سپلائی کوي. مونږ 300 acres مونږ ته ایس ایم پی وی سیڈ ملٹیپلیکیشن پلاٹس، لکه دا 300 acres کماتا 15 men هم کی کنه، حالانکہ دا بزیات کې 20 men پورے، نو 3 × 20 = 6000 men برا رضوان ضلع ما کوٹ خپل تخم پیدا کړی وی. نہ بجائے دے دی چې مونږ ته بار نه تخم راضی اب و عوام فرق پی ویرائٹیاں وی میچیورٹی کیم شک پی لوکل دغه سره اډاپټیبلټی کیم کوشچنز وینو د تمک سره کوهات کی ریسرچ سټیشن شته داهی تخمونه یا مونږ ته کم ای ڈی ایف جیرا کو را روان کال ان شاء الله مونږ ته د سیټ کلیننګ مشین ملاویږي. امید دا دے تاسو به افتتاح کې وای، ما سره ڈی جی صاحب کمیٹمنٹ کړی دی چې را روان ضلع به مونږ د کوهات خلکو ته د کوهات تخم صفا کو. دوی ته صرف مونږ دا ریکویسٹ چې مونږ کم د سیډ ملٹیپلیکیشن لا بیسک سیډ یا پری بیسک ورکو چې آ لګی په مونږی خرسی په خریټ پې تیاخلو، نو د کوهار زمیندار به انشاء الله روان سکال نه خپل تخم د خپل علاقې اخلي، هغه به ډیفینیټلی بیمارې هم پینې لګي، رزلټ پې خوي.
د کوهار د کرنې ادارې له مشر ډاکټر شاکر الله خان سره مو د ممتاز بنګخ مرکه اوریده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 lakh زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د ډلایز امنیتی تړون د غړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې د یو سولایز او باثباته او لترهګرۍ او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان ملاتړ دي. هغه پرون په قازقستان کې تر سرمشریزي ورسته په ګډه اعلامیه کې له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د پیاوړتیا لپاره پروګرام هم تایید کړ. بیلاروس، قازقستان، تاجکستان، قرغیزستان، ارمنیا او روسیه د هغه تړون غړي هیوادونه دي. تفصیل د اسمت څاروان پر رپورت کې.
د ډلیز امنیتی تړون غړې امنیتی شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریزم او مخدره موادو پاک سولې افغانستان غوښتن کړي. دوی پرون پنځشنبه د قزاقستان په پلاسمینه افغانستان کې د وی اعلامیې په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیاتولو پوښتنه وکړه. وی ویل د یو سولې خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی همدارس د یو داسې ټول شمول حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټي تمثيل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډلیز امنیتی تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی، بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډلیز امنیتی تړون ګډې امنیتی شورا اعلامیه چې په افغانستان کې دغه تړون د سرمشریزي په پای کې خبره شوه، پر نړیواله ټولنه ژغ کې چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچل وړکړي. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه وویل چې د ګډ امنیتی تړون سازمان په سرمشي زکه د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډلایز امنیتی تړون د مشانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمن پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیری لړم میاشتې په 28مه ویبستوالي ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خطلان ولایت کې په یو بریټ کې یو چینایي وګړی وواژه. لدی پیش وروسته د طالبانو او تاجکستان ځایي چارواکو د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړې او د تاجکستان دو سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدی چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښ نه دی پېښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتی منبو ویلی دی چې طالبانو خپل ثقیله سلا د شمال څخه یستلې. دا موضوع باعث دی سوی دی چې بعض ملکونه په دې عقل باندې اندېښنه وخی او فکر وکړي چې احتمال د دې ستو چې د داعش و یا ټی 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 تحریک طالبان تاجکستان د طریقه څخه وڅکړه چې په تاجکستان کې بعض ګواښونه رامنځته کړي.
د ډلې امنیتی تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو او سیمه ییزو امنیتی مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمه ییزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم همداراز د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټفارمونو پر وړتیا ټینګار وکاوه.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې.
مشال راډیو ته غواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. اوس لتاسو څخه ستاسو د سیمو تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. پر فیسبوک باندې وار لمخه راته ځنو کسانو خبرونه لیکلي دي، هغه در سره شریکوم. خو که تاسو غواړئ چې په ټلیفون او په سکایپ را سره د خپلو سیمو خبرونه شریک کړئ، نو د سکایپ پته او د ټلیفون شمیرې له ځان سره نوٹ کړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینزه
پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه. پتا مودا
مشال رادیو
تر سنگ یه دا مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لکلی پیغام پریخو دیشه.
او ریدونکو که غواړی چې په واتس اپ یا وایبر را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه راکړي، نو شمیره له ځان سره نوٹ کړي.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندې خبرونه ته زنګ وهي
00 سلور سو شل و سو سلی ریشت یو سلو و سلویخت و سو نونس
مشال راډیو ته غواګی است. او پر فیسبوک باندې راته یو شمیر کسانو په خوست کې او په بوری کې او دا راز په کابل کې، په پکتیا کې، په کوټه کې، په ګلستان کې د باران یا د اسمان د ورځ کېدو خبر راکړی دی. ځینې نومونه نه اخلم ځکه د موسم خبر دی، ډېره زیاته مننه. خو فضل خان راته لیکلی دی او د دې تر څنګ راته دلته ملک محسن داوړ دواړو لیکلی دی چې په دغه کې په بکاخیلو کې نن سهار ډزې شوي دي، دوه کسان پکې ژوبل دي. داوړ بیا راته همدغه لیکلي دي، ملک داوړ صاحب راته لیکلي دي چې هلته سرچ اپریشن یا د وسلوالو لټون روان و چې دوه کسان پکې زخمی شوي دي او وی کاروایی روانه ده. خمننه موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه باندې معلومات راغونډ کړو له خپل خبریاله او پته ولګو چې اصلا څه پیښ شوي وو او ټول تفصیلات له تاسو سره شریک کړو. له دې پرته راته دلته اصرار مامون لیکلی دی چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده او خان حیدر افریدی هم همدارته لیکلی دی چې په پاکستان کې وضعیت خراب دی. افغان صاحب راته لیکلی دی چې په ځونی خیلو کې نن پر اوومه ورځ هم احتجاج روان دی او وی ځونی خیلو پریکړه کړې ده چې هلته د پاکستان پوځ لارې ورباندې ورتړي وربندې. هلته دا پرلت تر هغې وروسته پیل شوی دی چې ځایي خلک وایي چې پوځ باندې تر یوې حملې وروسته ځینې کسان نیول شوي دي چې د ځایي خلکو په وینا باندې بېګناه ول. خو چارواکي وایي چې د حملې په تړاو کسان نیولي دي او پوښتنې ګرویژن ورڅخه کوي. په هغه حمله کې دولسو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې پرته نور خبرونه هم راسره دي، خو د جلال خان په غږ دا سندره درته نشرو. دا د هغو سندرو له ډلې ده چې د سولې په اړه ده دی او د مشال راډیو په تخنیکی او مالی مرسته باندې تیار شوې دي. راځي چې دا واورو.
ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې په بلو بلو لاړو دا سلافونه مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې بلو بلو لاړو دا سلافو مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا کی خخی گو خلق و سپ آسمان خیریش کا ہر سمرا پدو آیا دوزان اول حجت رواو اس محتاج د جہان دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران تیری گی پ دنیا مو زندگی پ غم لڑ لے چ دا ولے دا ولے دا ولے دا ولے دین ہی سوا مونگا وہ گڑ لس پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا سپوهن شود ژوندون په سوداو ځان تیار کوی کی اوسو نا خبره چند خان تاریخ رات په پانا پانا وای فاتحان ځان ته فکر وکړو شکست خرو په هر میدان ځان ته فکر وکړو شکست خرو په هر میدان محکوم
داس کوم یو چې خورا کړی پنا ولې چې دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې زمون هر خبره نه غوسیږي بیټو پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا رسول باندی مانر محکم منزنو پنفلنو یودش پہ رزی اڑم رکات بپکے پاتران نشی پکسم پہجو پرو جیو لیو بلا مقدم پہجو پرو
مشال راډیو ته غواګیست محمود امان راته لیکلی چې د پاکستان حکومت هڅه کوي چې په خیبر پختونخوا کې گورنر راج یا د گورنر واکمنی عملی کړي او دا وایي چې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی سپیکر د قانون وزیر آفتاب عالم اپریدی په وینا باندې په اسلام آباد کې د احتجاج د منتشرولو پر مهال د تاوتریخوالي پیښې پر سر باندې درې ورځنۍ ویر اعلان کړی دی او دی وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت کوشش کوي چې د وژل شویو ریکارډ ښکاره نه شي او مرګ ژوبله پټه وساتي. وایي تحریک انصاف کارکنان چې دی ریکارډ غواړي، ارقام ته نه غواړي، شمیرې ته نه غواړي. په دې اړه باندې تاسو د غلام غوس رپورټ هم تفصیلي واورېده، نو در سره هماغه خبر شریک کړی دی. ګوهر علي دوران راته له باجوړه لیکلی دی چې موضوع در سره شریکوم، او هغه موضوع دا ده چې قبایلي سیمو څخه ګڼ خلک چې دي ځوانان هغه وایي په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته ځي، وایي هغه لارې ډېرې ستونزمنې دي، د مرګ خطر هم پکې وي. نو وایي که تاسو خپرونه ورباندې وکړئ دا مال ځان سره نوټ کړه دوران صاحب، او زه به یې له خپلو همکارانو سره شریکه کړم که دې موضوع باندې موږ مخکې هم اصرار علم مومند ورباندې کار کړی و، بلکه هغه کسان یې راغوښتي ول چې هغوی ډېرې سختۍ ګاللې وې په لارو کې، په همدغسې قاچاقي لارو اروپا ته تلل. نو د هغې په باره کې به تاسو سره بیا هم موږ کوشش وکړو چې یو خپرونه به وکړو او معلومات تر سره شریک کړو. عبدالهادي صاحب او رسول الدین خان صاحب راته لیکلي دي چې په کورمه کې نښتې روانې دي، جګړه روانه ده. حمید الله هلمندی را سره له پنجپایي څخه د تل په څیر د سپورت خبرونه شریک کړي دي. دی وایي چې راشد خان د 500 اوره لوبه په تازه درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی دی. وایي نن د 19 کلنو آسیا کپ شروع کیږي او لومړی لوبه د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو د لوبډلو ترمنځ کیږي. دریم خبر دا دی چې د 2015 زیږیز کال چمپیئنز ټرافی یا جام چې دی هغه په افغانستان کې دی او په تاریخي ځایونو کې ګرځول کیږي، عکسونه یې اخیستل کیږي. او څلورم خبر دا وایي چې پاکستان زیمبابوې ته په 350 اوره سیالۍ کې پرون ماتې ورکړه. ډېره زیاته مننه هلمندې صاحب، خوشحاله اوسي، آباد اوسي. او له دې پرته راته ځینو نورو کسانو هم د موسم حال لیکلی دی، خوشحاله اوسي، آباد اوسي. زه درته د هارون باچا په غږ غزل نشروم، راځئ له دې خوند خلو تر هغې وروسته بیا راځو.
پل پل روان
مشال رادیو ته وګ یاست تل تراتا زونو نور کسانو هم د موسم حال لیکل دي او مصور حسین توری را ته لیکل دي چې پر قافله په کورمه کې تر حمله ورسته وافته او شو چې شخړه روانه ده د وخت وی پړه چنار کې پاڑچنار چې دی وی هر خوانه محاصره دی وی حمله هم ور باندې شوې دي وی ریاست چې دی غام نو مان کولو کې ناکامه شوې دي مننه خوشاله اوسې تورې سه په دې اړه باندې تاسو تفصیلی رپورت واورئ د زموږ د خبريال چې پرونم پکې نخته شوې دي په کورمه کې او مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده چارواکي وایي چې ور بند شوې دي او د ور بند عملي کولو پوره هڅه کوي لدی پرتا رات زن نور کسانو هم د موسم حال لیکل دي چې په غزنی کې هم باران دی او امن خان چې دی هغه لیکل دي چې په زونی خیلو کې احتجاج دی او زونو نور کسانو لیکلی دی چې په خیبر پختونخوا کې امنیتی وضعیت خراب ده. دلاور خان ننګرهاري لیکلی دی چې د مومندرې ولسوالۍ کې تقریبا زر هغه بېوزله او غریبو کورنیو سره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی نغدي او د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې او هرې کورنۍ ته 2900 افغانۍ او ورسره ځنې خوراکي توکي ورکول کیږي. دا د ژمنې مرستو برخه ده او دا سلسله به شپږ میاشتې دوام لري. سمه ده، ډېره زیاته مننه چې دا خبر مو راسره شریک کړ. له دې پرته راسره عثمان خواجه صاحب او هم خبر د موسم خبر شریک کړی دی او پایدین خان دومړ لیکلی دی چې پرون ماخوستن برایا ماخوستن وی د سنځاوي ښار په کلی کې ټوله شپه څلور پنځه ډرون کیمرې ګرځېدي. وی خلک وی ډېر له ویرې سره او اندېښنې سره مخامخ وو. نو وی خلک له حکومت غواړي چې دا ډول کارونه او چاري دي ودروي. لتا ټول څخه ډیر زیاته مننه چې دا ټول معلومات پر سره شریک کړل. سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای پاتره سو. په بل غړی کې با بیا در سره ملګریو.